تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثر اوسېدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانوسوتی خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته د منرالونو، ممیزو او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې څخه تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوریه په شمال کې د الباب ښار کې پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریه دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو د سوریه دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وزارت ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول به واوري چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، برتر یوه بدیل کېدای شي.
د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم له کاسازر پروژې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمه کیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. دا پروژه چې $1,200,000 پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع وه چې د کاسازر پروژې له لارې 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او 1000 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم یې جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي، چې له دې امله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي لامل ځنډول شوی، بل خو د طالبانو حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګشنه پورته کولای، د ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکړه ورکړه کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بین المللي بانکي سیستم څخه بې برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې برتر یوه وریانت یا یوه بدیل کې دی چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کی. نو په هر صورت کله چې د بین المللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي، په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لاره ده، کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په داتیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات و زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,000,000 تنه، یوازې مالوج صادرېدلې تقریبا 1,000,000 تنه، یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې تقریبا 10,000-15,000 تنه، چهارمغز صادرېدلې تقریبا 6.5 میلیون ډالر. په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون نه درلودل، خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دغه شاوخوا کې زموږ صادرات چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج صادرې کوو نه ممیز دونه لرو چې صادر کو او دا چهارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
په تېرو 10 کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په 100 کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هر 100 میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدی، خو د تېرو 10 کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هر 100 ښځو کې 688 ته راټیټ شو. اوس یې ور بیا د تېرو 10 کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پرېښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټره هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تېرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوي دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږه څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي، ولې مونږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سي علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سي علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3-4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمېر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یوه قابله وایي په 2014 کې کار پیل کړ، هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله یې د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و هم اوریدل چې د پخوا په پرتله د قابلو له کمیدو سره د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانهنیسي، قابلې به نورې هم کمې او د زیږون په مهال به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وایي له هغو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه دا نوښت وروسته له دې وکړ چې سلګونه افغانان یې د خپل هیواد په ښارونو کې ونیول او افغانستان ته یې ولیږل. دغه هیواد سږ کال د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته یې له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستانه شوي افغانان نو ته د حمایوي پروژو له کبله ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. د ټولنوي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړي له ترکیه څخه په خپل خواخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ترکیه د اسلامیاش ټولنې د پلاوي رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کبله یې زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز ولري. په دې اړه اسمت څاروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي. ښاغلی الکوزي په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل:
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تلک باندې 25% مالیه جګه کړي، همې نرخونه ورته جګ کړي. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرای مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامېږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالی وزارت څه دلایل راوړي د مالی د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالی سره چې کومه جلسات ته اتاق تجارت وکړل، دا غوي دلایل دا دي چې د جهان نرخ جګ دی او زموږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې پې خرڅېږي. نو دوی دا وعده هم وکړه که چېرته وګورو او به کتل شي که چېرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو، خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري. او دا معدن چې موږ اوس دا کو ډېر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زموږ تلک زی او هم زموږ دغه که چېرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې ورته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډېر ښه وي.
د کاني موادو د ګمرکي محصول د لوړېدو په اړه مو د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د مرستیال خانجان الکوزي خبري اوریدې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دی افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیک ماته بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې:
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغه نجلۍ چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلې. فرشته او نه نورې همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا او نورې ملګري خوشاله دي چې په دغو سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غونجونو چې تازه د قطر پوهنتونونو ته لار پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بله بصیره افغان زی ده، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړې څخه وروسته د له ډېر ورسرهونه سره انشاءالله بیا ته خپل هیواد ته رستنېږو. له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په وی اعلامیه کې ویلي چې د غلس انجینرۍ به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې له ډلې یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استاذ رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان د روباتیک ټیم 14 غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې مډالونه او جایزې هم ګټلې.
د افغانستان د انجنونو د روباتیک ټیم په اړه مو اوریدل چې قطر ته د زده کړو لپاره تللی. اوس هم د امریکا د سنا مجلس هغه راپور دراوړو چې ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا له افغانستان له د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چارې امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نوښته له افغانستان د ستراتیژیکې ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپور شو، پکې ویل شوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ډیری ناسمه پایلې له ځان سره درلودې. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوي له هغې وروسته چې امریکا په بیړه له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چارې د امریکایانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړ. د راپور له مخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوړه شوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خبرېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سرګې او غوږونه نه لرو، ټول خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو، په ځانګړي ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستانه د امریکا وتل یوه ستراتیژیکه ماتې وه او دا یوه زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي وو چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسېدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهري وژل کېدل ستایل شوي، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول له افغانستان نه هغه هم پرته له کوم قید او شرط نه، دا ښیي چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شوه، دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پښتنو سره مخ کړه.
له خبرونو ورآخوا،
په کونړ کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان داړلی دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی. عزیز الرحمن تنهاوی:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د ترڅنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرېنو. موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایي اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسین اخیستلې له وسه وتلي دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک یې خوړلې دي. ډېر خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عامې روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانو سپو مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامینه ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونري او څوک دې ته ورکوي باید دغه واکسین په منډه تړلې وي او دا واکسین راوړي.
د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپو له خوا د داړل شوو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسدآباد روغتون ته شاوخوا 1.5 ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو له خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیوانی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وایي په مرکز اسداباد کې د لیوادو او کوڅه ډبو سپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې دغه سپی ډېر شوی دي، واقعات هم ځای په ځای شوي دي. نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل دی او دغه لیوني سپی پکې دي، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په زیره باندې هغه وژل دي، بیا هغه بیرته ښخول دي. په ښاروالي دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا کم مصارف کیږي هغه نشي برداشت کولای.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غواګیاس څو دقیقې وروسته درسي سات خبرونه هم لرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه اورو.
نصرۃ اللہ ام لقابل څخه مونږه په دغه یو کال کې امارات اسلامي کله چې په افغانستان باندې حاکم شوای دی، خو راز مو ولا کلی دلی وی، خو راز مو د غاخ درد دی. کله نه چې دوی راغلی دی سوال تناسی او ټک دی پلی تناسی، لس افغانۍ مونږ ورور غل غټلای نه، سو کار نشته، روزګار نشته، تعلیم دی جنکی نشته، وضعیت دی وطن په داسې حالت کې دوی خپل هم ګوري جهان هم ګوري، نو تر کله به دا وطن دی حالت کې وي.
زه برکت الله د لغمان ولایت نه مخاطب یم. دا چې مونږ ملکی مامورین تقاعد شوي یو، ډېر غریب او بیچاره خلک یو، بل کار نشي کولای، نو هیله کوم چې د تقاعد دو کلن حقوق راکړی شي ترڅو د دې خوارزاکۍ څخه خلاص شو.
نورستان نه کمرو د سره پرون پیغام پریښی او د سیندار زل آیا د بیسود ولسوالۍ نه ته دا پیغام پرېږدم. وروره، یا دې مونږ ته لار راکړي، یا هم دې وباسي، یا هم دې ایسته بس د دې وطن نه هم دې راکړي. حتی دې پورې پې راغلي وو، په دې مریضانو د کور خرڅ ته پې باندې ناست وو. خو څوک چاته لاس نیسي او څوک یې د غیرته نه نیسي، څوک خیر غواړي او څوک یې نه غواړي، او اصلي اقدار ته هېڅ کله حق نه رسېږي او نه ورکول کېږي. باید چې ورکړی شي، باید چې سترګې وغاړي ډبلیو پي والا، ایف جی والا ته دا پروګرام ورکړی، ایف جی والا په خوښه او کسان کوي، غوړه ډوډۍ او غټ خوراک پې کوي، هغوی ته ورکول کېږي او یو غریب ته ګوره نه ورکول کېږي او نشتري.
نوم مې صاحب وطنیار دی، د ننګرهار نه مې اړیکه نیولې. د طالبانو یو کال پوره کېدو سره زموږ ټولې لاسته راوړنې د لاسته ورکړې دي، شل کلنې لاسته راوړنې مونږ ختمې کړې دي، او داسې ژوند مونږ په افغانستان کې اوس کوو چې هغه بالکل د غلامۍ ژوند دی. د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، هر څه مو د لاسته ورکړې دي. نو مونږ نه غواړو چې افغانستان کې دویم کال دغسې، څنګه چې دا یو کال تیر شو او دویم کال دغسې تیر شي. نو زما خپل نظر دغه دی چې افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې ټولو ته د افغانانو ته د منل وړ وي، افغانستان هر یو وګړی وکولی شي، اقتصادي مشکلات حل شي پکې، او هر یو افغان ته حق ورکړل شي. نو مونږ ته خو نن سبا ټول هغه کوم حقونه چې مونږ ته حکومت راکړی وو هغه ټول زموږ نه طالبان اخیستي دي.
له غزنی ولایت د یک لوسوال چې خبرې کوم، نوم یې امیر ګل ده. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایو. دا کوم غنم چې په افغانستان کې به نورو ملکو ته خلاص دي یا پرور خلاص دي، زیدران راځي نورو ملکو ته وړي، قیمتي و ډېره نښلولې ده. باید دا له بل ولایت ته بل ولایت ته ولاړ نه شي، په خپل ملک کې دا غنم را وړیا شي او ارزانه دي شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ستاسو پیغامونه مو واوریدل. دا ازادي راډیو خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پانی هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام، هم دا ډول د ټولنیزو شبکو لاري هم کولای شئ له ازادي راډیو سره یو ځای اوسئ. زموږ پانی پر فیسبوک، ټویټر او انستاګرام پیدا کړئ، فالو یې کړئ. له دې لاري هم کولای شئ هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې له ازادي راډیو څخه خبرېږي واورئ او ویل ولئ. مخکې له دې چې درسي ساعت خبرونه پیل شي، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. تیرش پس سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوي او معدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریا نوسطي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیه او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 10 کونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تېرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې د غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتشفشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچه کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راوځي نو بیا تر ډیره لري ځای پرې پراتی د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی دودان ډبرې د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي څلورو خواو ته خپریږي د اوبو مخې ته چې هر څه ورشي د ډیرې تودوخې له امله یې ویلې کوي د دغه تودوخه د سانتیګراد له اووه سوه څخه تر دولس سوه درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سپځوي یې دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلي دي دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال آتش فشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتش فشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتش فشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتش فشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی د هند سمندر د اطلس سمندر د تیمور ټاپوګانو جاوا بالی ټاپو د مدیترانیا تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتش فشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و
د اور غورځونکو یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي ډېر کله د آتش فشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترېنا څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونو او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا زړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوی دي، ځکه چې هلته خټې وو، دبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. با بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته صنعتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د وریښمو او درملو لار چې د وریښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز وو. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز وو. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچۍ څخه تر کوټې یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کال پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یوړل او راړول د حیوانات په مرسته سرته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر ویني چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سارجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تعمین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
گرانوز دکونکو، مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پاتا او
پیشمن دے پدغ غق پسی و گناہ گرزو ما مور پیش منی تپات وینا چاچی مورا پکور کی نوی تپیش منی تما خامی تخترونا اد کی موری او پ جڑا شم پیشمنی کی دیرا نغل لوازونا روجب بیا پوتن راشی خورو لتلی خلق بیرتن رازینا روجد خدے دا پارا نسم پپیش منی کی دعاستا لپارکڑا ما لکاخ تر را باندی راشا لکا ما شم بدر تڈیر خوشال شما بغیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزے بغیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزے وگرانا زار لتانا خو اختر لبرازی وگرانا زار لتانا خو اختر لبرازی بغیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزے بغیر لتا روزی زمو تیری گی بے مزے پردی خار پیش منی تما خمونا دشو گیرو عدد سڑیم دکلی خلق پیش منی تپا چو ما پخ پل وطن کی تیرا کا مینا درمضان روزی آسانے تاد دیدن روزی میں کٹ تبرزوینا دروزی تندا تر مخاما عشق تندا تر لہدا پوری وینا پپیش منی کے میرا یاد شوی حیران پدیم رزبت سنگتی رو روز خوراغلا اترا نغلی پیش منی اور تی آوازی روز پسرا گرمی کی راغلا جانان بوچی شنڈی گرزی مڑ بشینا Thank you. قبلیگی یار پا ماسوم اخل روژی نیولی دینا درو جماعتی وقت کی راغلی زرو جماعت کرم کتا تو گورا
سلام و صبح بخیر.